ستړي مشي. دا مشال ریډیو دا په پېښور کې د مخام 15 او په کابل کې 4 نیمه بجې شوې. نن د چهارشنبه ورځ او د 2019 میلادي کال د جنوري 2 منټه ده. زه ظفر خان او د خبرونو ویاند احمد شاه زمیمو د نن ورځې په دې اخري خبرونه کې هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو. شننې، مرکه او د پاکستان او نړۍ رسنیو ته کتنې هم د خبرو. خو لومړی له احمد شاه زمینه خبرونه اورو.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د پاکستان سپریم کورټ قبایلی ضلع ته د عدالتي نظام غځولو په اړه خپل فیصله محفوظ ساتلې ده. په شمالي وزیرستان کې د کرم تنګي ډیم جوړول په اړه جرګه موافقې ته ونه رسیدل. او په روس کې د یوې ودانۍ د ړنګېدو په نتیجه کې 19 کسان وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان سپریم کورټ قبایلی ضلع ته د عدالتي نظام غځول په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومت پر درخواست خپل فیصله محفوظ ساتلې ده. تیر ورځ د مشال رادیو سره په خبرو کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسف زیول سپریم کورټ ته خواست کړی و چې قبایلی ضلع کې د عدالتي نظام جوړولو لپاره 8 میاشتې وخت ورکړي.
که تاسو موږ یو ځل ناقص کړو د امپلیمنټیشن بیکګراوند نو موږ هغه خلکو سره نیګوسیشن هم کولی شو او خلک هم په دې پوه کړو چې دا تاسو لږ فائده ده خو لږ ټایم به لري لکه تاسو کېدی نه شي چې موږ یو دم هر څه داسې وکړو چې هغې نه وروسته بیا مسایل جوړي.
دل هغه ورسته ده چې د تیر 2013 کال د مئی پر 13 نیټه د پاکستان په عین کې تر 15 ترمیم وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبا ورګاډه کړل شو او له دې سیمو د اف سي آر په نامه څه باندې یوه پیړۍ زوړ قانون ختم کړل شو او پر ځای د حکومتداري یو عبوري قانون نافذ کړل شو. پېښور هایکورټ په قبایلي سیمو کې دغه عبوري قانون غیر عیني ګرځولې دي. شوکت یوسفزی وایي صوبایي حکومت قبایلي ضلع ته د نور هیواد په شان عدالتي نظام تر غځولو وړاندې په دغه لار کې ځینې ستونزې هوارول غواړي. د شمالي وزیرستان د شبي تحصیل د قبل خیل قبیلی او انسامیت ترمنځ د کورم تنګي ډیم د دویم مرحلې په اړه جرګه ناکامه شوې ده. د قبل خیل ځین مشرانو مشال رادیو ته وویل چې د باندې یا ډیم لکه به د سیمې 300,000 خلک بې کوره سي او حکومت د خلکو د تاوانونو پوره کولو څه ډول باور نه دی ورکړی نو دوی ځکه مخالفت کوي. د قبل خیلو مشران وایي انتظامی چارواکي وایي چې د کورم تنګي ډیم پر لومړی مرحله کار روان دی او په دوی مرحله کې په شاو کې د بند تړلو لپاره له ځای مشرانو سره سلا مشوره کوي. د دې لپاره د امریکا مرستندوی ادارې یو یو اس ایډ وابډا ته د 8 میلیونه ډالر مرستې ورکړي دي خو د ځای خلکو د اختلاف له کبله دا منصوبه له سرته نه ده رسېدلې. د خیبر پښتونخوا د کوهارت ډیویژن مشرانو او د صوبایي اسمبلی غړو د هغه کمپنیو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده چې په سیمه کې د تیل او ګیس لټون کوي. پرون د کرک ضلع په نشپا سیمه کې د احتجاجي مظاهرې ته د وینا پر وخت ځایي مشرانو وویل چې د پاکستان مرکزي حکومت د ګیس او تیلو په مټ کې هر ورځ 1 ارب روپۍ ګټي خو د سیمې خلک د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. دوی دا وکړي چې حکومت د ریالټي یا امتیازي حق په مټ کې د سیمې 4 ارب او 6.8 کروڑ روپۍ ساري کړې دي. د تیل او ګیس د کمپنۍ او جی ډی سی ایل یو چارواکي مشال رادیو ته د نوم نه ښودلو پر شرط ویلي چې د کوهارت ډیویژن ضلعو ته د ریالټي په مټ کې د پنګ ورکول د صوبایي حکومت ذمواري ده. صوبایي حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د بلوچستان په لورلای کې د ملیشیا ځواکونو پر یو مرکز په وسلوال برید کې 4 سرتیري وژل شوي او 4 نور ژوبل شوي دي. د پاکستان پوځ پرون په بیان کې ویلي چې وسلوال په یاد مرکز کې د ځواکونو د استوګنې ځای په نښه کړی و چې په ځوابي عملیاتو کې 15 واړه بریدګر ووژل شول. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې ده. خبرونه له مشال رادیو خوري. په جرمنی کې د نوي کال د خوشحالي پر مهال یو سړی خپل ګاډي پر لارویانو خېژولې او 15 کسان یې ټپیان کړي دي. د ویستفیلیا سیمې د کورنی چار وزیر هربرت ریول ویلي دغه سړي له ارادې څخه څرګنده و چې بهر ملکیان وژني. دغه 50 کلن سړی چې اوس نیول شوی په بوټروپ او ایسن شارونو کې په 4 ځایونو کې داسې خلک په نښه کړي و چې بهرنیان ښکارېدل. په ژبه سوي کې د شام او افغانستان وګړي هم شامل دي. چارواکو دا یو هدفي برید بللی دی. بلخوا د روسیې د مانګیتوګورسک سیمې په اورلاس ښار کې د یوې لوړپوړیزې ودانۍ د ړنګېدو په نتیجه کې تر اوسه د 19 کسانو مړینه تایید شوې ده. دا پیښه د دوشنبه په ورځ د نوي کال 2019 په شپه د یوې چاودنې په نتیجه کې رامنځته شوه. د روسیې د بیړنیو حالات وزارت نن ویلي چې تر دې ودانۍ د لاندې سوو کسانو د راایستلو هڅې دوام لري. تر اوسه 15 تنه نور لا درک دي. روسي چارواکي وایي په مړو کې 2 ماشومان هم شامل دي. بلخوا د دوه ماشومان په ګډون شپږ تنه نور له ملبې څخه ژوندي راایستل سوي دي او روغتون ته انتقال سوي دي. پلټونکي وایي داسې ښکاري چې دا پیښه د قدرتي ګیس د چاودنې له کبله سوې ده. د روسیې تحقیقاتي ادارې ویلي چې د پیښې پر نورو لاملونو هم پلټنې کوي، خو داسې نښې یې نه دي موندلې چې وښيي په ودانۍ کې د چاودېدونکي مواد ځای پر ځای سوي وي. په ترکمنستان کې یو نوی قانون عملي شوی چې لمخې د شراب په ګډون د ټولو الکوهلي مشروباتو خرڅول محدود کیږي. د دغه قانون پر اساس له پرون راهیسې په ریلګاډو، الوتکو، کښتیو او ورزشي مرکزونو کې الکوهل منع شوی دی. پر دې سربیره د ملي رخصتیو پر مهال د الکوهل مشروبات پلورل هم منع شوی دی. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د خپل هیواد وګړي هڅولي چې ورزش او جسماني فعالیت ته مخه کړي. محمدوف ویلي چې خپل هیواد به تر 2025 کال پورې له تمباکو پاک اعلان کړي. د ترکمنستان د وګړو شمیر 15.6 میلیونه ته رسیږي چې اکثریت یې مسلمانان دي. د چین ولسمشر شي جن پینګ ویلي د چین او تایوان د یو کېدو ضد قوتونو خلاف به ټول مهم ګامونه پورته کوي. نن په بیان کې نوموړي ویلي هغه هیڅ شک نه لري چې آخر کار به چین او تایوان یو سي او باید دواړه خواوې د دغه مرام ترلاسه کولو لپاره کار وکړي. پرنته تایوان ولسمشر چین ته ویلي و چې د خپل منځي معاملو د هواري لپاره د یوازې سولي زلاره غوره کړي. نوموړي زیاته کړې چې د تایوان په معاملو کې د چین مداخلت اوس مهال د دغه هیواد تر ټولو لوی چیلنج دی. چین د تایوان په کورنی چارو کې د مداخلت تورونه اردوي. چین تایوان په رسمي توګه نه مني او د دواړو ترمنځ د سولې څه ډول لوزنامه هم نه ده لاسلیک شوې. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه او ستاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو په لور راګرځوم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.8 روپے 40 پیسې غستل کیږي او په 1.8 روپے 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.3 روپے 80 پیسې او په 1.15 روپے 10 پیسې. یو یورو په 1.55 روپے 40 پیسې او په 1.85 روپے 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.5 روپے 50 پیسې او په 1.5 روپے 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.5 روپے 50 پیسې او په 1.5 روپے 80 پیسې. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے غسل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپے 20 پیسې غسل کیږي او په یو روپے 80 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت پر ورځ په پېښور، ژوب او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بلو کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 19 او کم نه کم 15، بلو کې 18 او 6، ژوب کې 13 او 15، او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 4 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه د کرنسی او بی او د موسم حال مو واوریدو. په روانه خبرونه کې په دې موضوعاتو راپورونه لرو. د پاکستان سپریم کورټ په قبایلي ضلعو کې د عدالتي نظام د غځولو په پریکړه خپل پریکړه محفوظه کړې. خیبر پختونخوا حکومت خواست کړی و چې په قبایلو کې د عدالتي نظام لپاره د ورته وخت ورکړل شي. آیا په هغو سیمو کې د عدالتونو جوړولو کار رښتیا هم پیچلی دی؟ یو قانون پوهوای تو شمالی وزیرستان شوی تحصیل خلق د کرم تنگی ډیم جوړولو په اړه اندیښنه لري. په کوارټ کې د تیلو او ګیسو لټونکو کمپنو په ضد احتجاجي مظاهره شوې. عمران خان سبا د ترکی په سفر ځي، راپور پرې لرو. د پښتو ژبې شاعر او ادیب او څېړنکار پروفیسر اقبال نسیم خټک پرون وفات شو. د هغه د ژوند او کار په اړه معلومات درکو.
د زیات کار په خوشحال خان خټک باندې کړی دی، پیپر یې لیکلی دی.
نور راپورونه هم لرو، را سره اوسه. وسم رازو د دې خبرونه ولنی راپورته. د پاکستان سپریم کورټ د خیبر پختونخوا حکومت په هغه درخواست فیصله محفوظه کړي چې صوبایي حکومت په قبایلي ضلعو کې د عدالتي نظام غځولو لپاره د 8 میاشتو وخت غوښتي وو. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی مشال رډیو ته ویلي چې په قبایلي علاقو کې عدالتي نظام عملي کولو کې به وخت لګي، ځکه یې له سپریم کورټه مهلت غوښتي. خو د قانوني چارو پوهان وایي چې حکومت په دې لړ کې سنجیده نه ښکاري او باید عملي ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل غلام غوث راکړي.
د پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دغه اپیل کې د سپریم کورټ نه غوښتنه کړې ده چې صوبایي حکومت لدی پخوانیو قبایلي سیمو ته د عدالتي نظام د غځولو لپاره شپږ اته میاشتې وخت ورکړي. پیښور های کورٹ د علی عظیم اپریدی په نوم د یو وکیل په اپیل باندې په قبایلی سیمو کې عبوری قانون یا انټرم فاټا گورننس ریګولیشن غیر قانونی ګرځولی و. علی عظیم اپریدی وایي سپریم کورٹ کې دیشي د پښتونخوا حکومت له سوخ ورکړي، خو اوس د 15م آئینی ترمیم وروسته په قبایلی ضلعو کې د نور هیواد په رنګ د عدالتي نظام نه بغیر بل هر یو نظام یو غیر آئینی کار دی. د قبایلی ضلعو د وکیلانو د ټولنې مشر رحیم شاه اپریدی وایي که حکومت د زړه نه وغواړي نو یادو سیمو ته عدالتي نظام غځول څه دومره ګران کار نه دی. خود پښتونخوا د حکومت ویان شوکت یوسفزی وایي صوبایي حکومت جمن دی چې یادو سیمو ته عدالتي نظام وغځوي، خو د دغې نه وړاندې دوی په دغه لاره کې ځینې ستونزې هوارول غواړي او دې لپاره یې د سپریم کورټ نه شپږ اته میاشتې وخت غوښتلی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د شمالي وزیرستان شوه تحصیل کې د انتظامی او کبلخیلو ترمنځ د کرم تنګی ډیم د دویم پیس جوړولو په لړ کې جرګه ناکامه شوې. د کبلخیلو مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې د ډیم له وجې د سیمې درې لکه خلک بې کوره کېږي، ځکه یې دوی مخالفت کوي. دوی وایي که حکومت خپله د ډیم جوړولو فیصله واپس وانخیسته نو دوی به احتجاج کوي. بلخوا د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې د خلکو سره د خبرو وروسته به کار شروع کوي. نور تفصیل عمر وزیر راکی.
تحصیل شوا کې د لړکې شوې جرګه کې د کابل خیلو مشریا خونزاده سلطان کولا او انتظامی لالوري اسیسټنټ کمشنر میرعلی یوسف کریم کونډي وو. جرګه کې مشرانو دولت ته په ډاګه کړې چې کورم تنګي ډیم فیس ټو په هیڅ صورت نه مانی. اخونزاده سلطان انتظامی سره شوې جرګه کې خپل وینا کې وویل د جرګې پر مهال د سیمې یو څو مشرانو د کورم تنګي ډیم فیس ټو جوړولو په اړه خپل احساسات داسې شریک کړل.
دغه شمالي وزیرستان یو کوبلخل نه غونډه دا اتفاق دی چې دا ډیم میش په یوه طریقه نه درکوي. د میش ډیر تاوان دی. د میش کو خدا خوښوي د میله ورکول دي. او میش حکومت دا سول کې چې دغه ډیم نه تا استعفا وکا دا ڈوما ڈما جوڑا وا
دئی دا تے کور میں تبئی نو کو دا من دے 4 5 لاکھ بدی دو مطلب بل دی دا کم زکا نشا دغه بچوں کالج نه تحصیلی نه هر څه مطلب موجود دی دئی دا تا کنا ڈاڑا وکو دې اسلام آباد دی کراچی دی ہائی کورٹ دا می بل سپریم کورٹ دا می کنا
می دئی چے پر کو بل خیل کو مطمئن سوے نی دئی دا مسئلہ پر دینا میرا خیرہ پر پارلیمنٹ آ رہا تھا بھی وہ اقوام متحدہ دفتر ہے تہاں پتہ بندی دی
حکومت دا تحریک تا دا بے چالو وی ان سلا سٹوڈنٹ پر کوآپریشن وی ور ترا تے مونگ ملک انوسار اسلام آباد تا کہ اسلام آباد تا بازو کا کراچی تا تا کراچی تا بازو مونگ بکلا ہدا فیصلہ تسلیم نہ کو
انتظامیہ چارواکی وائی کورم تنگی ڈیم فیز ون یا لومڑے مرحلہ باندے کا روان دے او فیز ٹو یعنی شوا کے دا ڈیم یا بند تڑلو پاڑا وقت پا وقت لسیم مشرانو سر خبر شوے او دا دوی سر سلام مشور مطابق باوڑاندے کار کیجی یا دا دیوی چه کورم تنگی ڈیم فیز ون یا لومڑے مرحلہ 2018 کال کے تحصیل سپینوام کے شروع شوے چه ڈیرائی کاری پورا شوے او دے لپارا وابڈا تا یو ایس اے آئی ڈی اتنیم اربا روپے ورکڑے او دا مکمل ڈیم یا بند تڑلو لپارا دغلتا وقت پا وقت جرگے شوے خود سیمے دا خلکو دا مخالفت پا وجہ لا ہم دغا منصوبہ دا زنخ کار دا عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
د مشال ریڈیو د پنچمبه یا د زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
پلسنی مو بجو
ورورولی
پیاونی ما بجا
تاندی هلی
پپاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
پدوو بجو
د مشال ترنا لاندې
پدونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
پدرینی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنری ګړای
پسلورو بجو
د کوارت خلکو او د صوبایي سملای ځنې غړو د تیلو او ګیسو لټونکو کمپنو په ضد احتجاجي مظاهره کړې. دوی مشال رډیو ته ویل چې مرکزی حکومت هره ورځ د یو ارب روپو ګیس او تیلو په مد کې ګټه ترلاسه کوي د دوی د سیمو نه، خو مقامي خلک له بنیادي سهولتونو نه محروم دي. د تیلو او ګیسو لټونکو کمپنۍ یو چارواکي مشال رډیو ته ویلي چې د ګیس او تیلو نه ترلاسه کیدونکې ګټه ضلعو ته په دې کې خپله برخه ورکول د صوبایي حکومت کار دی، خو صوبایي حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور تفصیل د ممتاز بنګش په راپور کې ورو.
په احتجاج کې کوارټ او کرک نه د صوبایي اسمبلی غړو ملک امجد خان اپریدی، شهادات خان، میاں نثارګل کاکا خیل او ملک ظفر اعظم په شمول ګڼ شمیر مشران او ځوانان شریک ول. په دې مهال مشرانو خپلو تقریرونو کې ویل چې د کوارټ ډویژن تیل او ګیس په بدل کې مرکزی حکومت روزانه یو ارب روپو نه زیاته ګټه ترلاسه کوي، خو ځایي خلک د څښلو اوبو، روغتیا او تعلیم په شمول ګڼ شمیر ستونزو سره مخامخ دي. په دې مهال میاں نثارګل کاکا خیل ویل چې دوی سو واره غوښتنه وکړه چې دې سیمو ته د خپل حق ورکړی شي، خو تر هغه د دوی غوښتنې نه منل کېږي تر څو چې احتجاج نه وی کړي.
ریل دی مشته په سول نه ملاو احتجاج مکړه ملو شو دا ان شاء الله نن هم چې مجدا لګي یو دا کو نو دا هغه احتجاج نه چې موږ تکلیف کړو. موږ یې چې کوم به زوردا موږ خپل حق ورو ځوان دل نو ستا هغه ډیگری لوس کې ګرځي او موږ سګول دی نو کریم نه رکی او هغه سره انجینیرینګ نو کړی دو کوار ډیویژن بل خصوصي کارا کې کوم کاس نه نه چې هغه سره ټیکنیکل ډیگری نه وی نن هغه بیروزګار ګرځي او دا کوم نه تا وګورا انانا په پټول په مزو کې نو موږ خپل حق ورو.
په دې مهال احتجاج کوونکو اعلان وکړ چې دوی به خپل حقونو لپاره مبارزه جاری ساتي او دې مقصد لپاره یو کمیټه هم ګمارلې ده چې د صوبایي اسمبلی غړی ملک امجد خان اپریدی به د کمیټه مشر وي. ملک امجد خان اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د دې ډیویژن و ارب روپو نه زیاتې صوبایي حکومت ایساری کړي، خو لا تر اوسه کوارټ او کرک ضلعو ته خپل حق نه ورکول کیږي.
د کوارټ ډیویژن د ټیم صوبایي حکومت په ذمه 7.86 کروڑ روپے بکایا جاتی دی دغ ڈویژن 2.41 کروڑ روپے دی دغ کال پہ ایڈی پی کی ریفلیکٹ دی وزیر اعلیٰ سے ابتم سوال کو چدا 2.41 خود ریلیز کی چدا اس ریلیز کئی بیا اس کی منہ ورکو بیا جون روغ لو دبو بیا لپس دا زکا ڈیلے کئی چ دو پا اپریل مئی کی ریلیز کی او پا مئی کی بیا لپس بالکل تر دا 7.86 کروڑ روپے 2008 کی متا ملو دی 2009 کی ملو دی 2010 کی ملو دی 2011 کی ملو دی 2012 کی ملو دی 2014 نہ دا پیسے ورکی شولے آیا دا دی دغه زلی دی دغه ڈویژن حق نو
پاره مصوبی او مرکز کی د حکومتی گون سره تړلی کمی اسمبلی غړو او ځایی انتظامی سره خبرو کولو هڅه وکړه خو بریلی پکې نه شو. ولې د تیل او ګیس لټونکو کمپنۍ یا د او جی ڈی سی ایل یو چرواکی د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د تیل او ګیس نه ترلاسه کیدونکو ګټې کې زیلو تخپل برخه ورکول د صوبایي حکومت کار دی. ولې دوی د خیر ښېګڼې لپاره ټاکلي شوي پیسو نه ډیویژن په ټولو زیلو کې تعلیم، روغتیا او د څښلو اوبو په شمول ګڼ شمېر منصوبې ترسره کړي او د ځایي خلکو مرستې یې هم کړي دي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
کغواړی په خوندې توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، او له ویډیو، آډیو، لیکلې راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخري برخه تلاشي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکي
او مشال ویډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولي، ویډیوګانې وګوري او پروګرامونه واوري.
په ټانګ ضلع کې پرون د مسعود خبریالانو کلب ټاکنې وکړې چې پکې نصیر احمد صدر او شکر الله سیکرټر وټاکل شو. نوی ټاکل شوی صدر نصیر اعظم مشال رډیو ته ویل چې د خبریالانو ستونزو هوارولو کوششونه وکړي. په دې اړه نور تفصیل د سیلاب مسعود په راپور کې ورو.
د نتیجې په مطابق نصیر اعظم صدر او شاکر الله ستر سکتر وټاکل شول. په دا موقع بریالی صدر نصیر اعظم مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده
چې د میژ په تیره مسجد صافیو نه ټوله کورینا هڼنګ شول، خو انتظام یې طرف ته نه دغ د سره هیڅ قسم امداد نه وشه. ویس ټایم شي چې میژ وخت شي هلته په پرېس کلب شي دغ د پوره سهولیات نشته دی. انشاءالله د مو دا کوشش وي چې میژ ټول ملګري چې دا کوم مسله مسایل سره مخ شوي دي چې دغه د مسله مسائل ختم شي. د مسعود پریس کلب نه د دغه ملګری پتاون سره یو مثالی مسعود پریس کلب وین چې دا د ټول نور علاقې پریس کلب ته یو مثال په ورکړي.
ار دلی صدر شعیب مسعود وویل
او اول د خپل ملګری چې کوم اعتماد روند کړای او چا وټ کړای دغه حضرت ډیر شکریا ادا کوم چې د په من د اعتماد وکړل. امید لاره چې دا یو د مسعود پریس کلب د پوره شو اقدامات کوي. دغه ار دلی هم خو ځا جون ار دلی نه بولو، ان شاء الله زو د نوی صدر نصیر اعظم وزا پیرا حمله تړکاو او په هر جوش ان شاء الله د سپورټ کاو.
د انتخابی عمل د سرنه د پارا د اډیشنل ډیپټی کمشنر سویلی وزیرستان نمائنده تحصیلدار رحمان زاده مسعود زیاته کړه
ډېر خلای صاف او شفاف طریقې سره د الیکشن سر ته ورسېدو او جمهوریت انداز سره او چې کیمو دغه بډې رښلې طریقې سره د الیکشن ورسو. امید لري چې د یو د کوم او د علاقې د پورا خدمت کوي او نن د الیکشن چې کیمو سره دغه نه پیرا پیرا
یادا دیوی چې د وټرانو په فریز کې ټول شپږ څلوېښت نومونه درج وا چې په کومو کې څلور دیرش خبریالانو د خپل ووټ حق استعمال کړ. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان وزیر اعظم هوډ خودلی چې حکومت به د 2019 میلادي کال په دوران کې غریبي، ناپوهي، ناانصافي او کرپشن په ضد جهاد کوي. نوموړي دا خبره پرون په ټویټر باندې د نوي کال په پیغام کې کړې. خو ځینې کارپوهان د هغه په دې هوډ تنقید کوي او وایي چې عمران خان داسې ژورې ستونزې یادې کړې دي چې دا د دوی په وینا هوارول په یو کال کې نه بلکې لسیزې وخت غواړي. په دې اړه نور تفصیل عبدالحی کاکړ راکړي.
د پاکستان وزیر اعظم پر خپل ټویټر پاڼه د نوي کال په اړه چې کوم پیغام لیکلی په هغه کې دا هم ویلي چې که خدای کول 2019 کال به د پاکستان یو زرین دور پیل سي. عمران خان لیکلی چې حکومت په دې هیواد د څلورو ناوړو ستونزو، غربت، جهالت، ناانصافي او کرپشن پر ضد جهاد کوي. خو د سیاسي چارو پوه ډاکټر سرفراز خان وایي عمران خان چې دغه ستونزې د ترتیب په حساب څنګه لیکلي له دې ښکاري چې هغه خپل ترجیحات بدل کړي دي.
د پارټي تزن منو مشو تحریک انصاف خلق دای چې د په وخت کې چې سونه د عدالت د بے انصافۍ کارونه ترسته دي ترې او د سوق نه دي او کرپشن خو دا ټوټي خو د وخت له لیا دی په یو لا فکر او کرپشن کرپشن کوي. او دا چې کوم اوله مسله غریبي هغه ته لو توجه وکړه وس کده وای چې زما غریبي ختمول د پاره او غیر بس جهالت به تعلیمي ختمول لپاره کار کوم. دا دویم او کرپشن اخر تکړه دی دا ما خیال دے وس چاہتا دا ترجیحات کے یا کوئی اتفاق دا خبر کرے دے کنا سوچا سمجھا دا ترجیحات وتا وس لگ پتہ لگی
دا 2013 کال دا اگست پمیش کی پواک کی تر راتلو رستہ عمران خان دا سلو رزو پلان اعلان کریو چپکی دا جنوبی پنجاب صوبہ جوړول ل ناراضو بلوچستانو سره روغ کول پوخانی فاٹا په خیبر پښتونخوا کې د اورګړولو په اړه ستا خندونه لمنځوړل اقتصاد شکول په کراچی کې ترقیاتی کارونه کول او د غربت کمولو ترڅنګ ځینې نور اقدامات شامل وو خو عمران خان د 2013 کال په دوران کې د کارونو فهرست څلور ستونزو حلولو ته راکم کړی دی هم دې ته په کتو سره د سیاسي چارو پور رفیع الله کاکړ وای وزیر اعظم له پکارو چې د 2013 کال په څلور کارونو کې دوی نورې مهم ستونزې هم ورزیاتی کړي وایا
بدی کی یو د نور مسلې دی چې هغه دا ټیم د ټول ضروری دی او هغه د نن کې چولې هغه د ترګری ده د ملک سیاست کې د فوج او د ملټری اسټابلیشمنت مداخلت کوي نو دغه وو چې دا کمی خبرو کمی شو چې عمران خان نشاندهی کړی ده نو دا ټولې مهمه دی اوس چې کوم د کول کړی دی چې د بده دی خلاف جهاد کوي نو دا ډیرې ضروري مسلې دي په شلو کلو په پنځلس کلو او په دیرش کلو باندې حل کیږي د یو کال خواري باندې خو نو دا نشي کېدلی فلحال چې څنګه دا د احتساب روان دی یا د کرپشن خلاف جهاد روان دی هغه څه داسې ښکاره کیږي چې دا جهاد کم او د سیاسي مخالفینو د باورول زیات
خو د عمران خان پلویان او د ګوند تحریک انصاف مشران یې د هغه د 2019 کال د کړي هوډ ستاینه کوي
د وزیر اعظم عمران خان د لومړی توبونو او په هغه تحلیل مو د عبدالحی کاکړ په راپور کې واوریدو وزیر اعظم عمران خان سبا د ترکی سفر کوي وزیر اعظم په انقره کې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان او نور لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان کې د جوړجاړي په روان بهیر ترڅنګ په نورو سیمه ییزو چارو خبرې کوي پوهان وایي چې د پاکستان وزیر اعظم ترکی ته سفر او په وروستیو کې د بهرنیو چارو وزیر د 15 هیوادونو سفرونو نخکاري چې پاکستان د امن د کوششونو لپاره سنجیده دي په دې اړه نور تفصیل احمد الله راکړي
د پاکستان د بارنو چارو وزارت یو چارواکي د نهې په ماخستان مشال ریډیو ته وویل وزیر اعظم عمران خان د ترکی صدر په بلنه په دوه ورځنۍ دوره انقره ته روان دي او نوموړی بعد خپل سفر پر مهال د ترکی صدر طیب اردوغان سره افغان مفاهمتي عمل نه علاوه سیمایز او نړیوالو حالاتو خپل منځي مرستي او تجارت زیاتولو په شمول په مهمو چارو خبرې کوي د وزیر اعظم په حیث د عمران خان د ترکی د لومبي دوره ده لدې وړاندې نوموړی د تیر کال په نومبر میاشت کې ماليزیا او چین ته هم تللی وو بلخو پاکستانی مطبوعات وی وزیر اعظم به د خپل ترکی دورې پر مهال د صدر اردوغان سره په افغانستان کې د امنیت په وجه او امریکایي سرتیرو د وټلو پرته افغان طالبانو سره د روانو مذاکراتو په حق له خبرې کوي په خوانی سفارتکار او د بارنو چارو کارپو ایاز وزیر وی د وزیر اعظم او د هغې نوړاندې د بارنو چارو وزیر د دې سیمې د ملکونو پر لپسې دورو نخکاری چې پاکستان نه صرف غواړي چې طالبانو سره د مذاکراتو پروسه کامیاب شي بلکې د سیمې د ملکونو په مرسته طالبان دې ته هم راضي کړي چې افغان حکومت سره نیغ په نیغه خبرې شروع کړي
کوششونه کوي دا غین افکاری چې دوی غواړي چې په افغانستان کې امن راشي ځکه څو پورې افغانستان کې امن نه وي راغلی دومره نه افغانستان پرمختللی شي نه پاکستان تللی شي اوس چې کوم په میډیا کې څو اندازې راغلي دي چې په ابوظبي میټینګ کې د خلیلزاد او د طالبانو څه خبرې وشوې نو په هغه کې خو ظاهره خبره پاکستان ګټه ده چې طالبان د افغانستان حکومت سره د امن راوستو په سلسله کې بلاخر به کینی خبرې به وکړي او په داسې سیټ اپ دواړه راځي چې په هغه کې شاید د طالبانو لږ لاس پورته وي دا خو زموږ چې پاکستان غوښتام او د پاکستان په ګټه هم ده
د ذکر ده چې د دسمبر په آخري اونۍ کې د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د قطر نه علاوه افغانستان ایران چین او روس سفر پر مهال د یادو ملکونو اعلی چارواکو سره ملاقاتونو کې د افغانستان د سولې په بهیر خبرې کړې وې د نوموړي د دورو نه وړاندې د دسمبر په لسما او تل لسما د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړي استاذي زلمی خلیلزاد په متحده عرب اماراتو کې له طالب استاذو سره ولیدل په هغه خبرو کې د کوربه متحده عرب اماراتو علاوه د سعودي عرب او پاکستانی چارواکي هم موجود ول خو طالبانو هلته د کابل له حکومتي پلاوي سره لیدو انکار وکړو چې ور باندې انتقاد وشو
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ خبرونه د سحر لنخو تر ماخام تر شپږو باندې روانې وي اوریدونکو وسوم د خبرونه نیمای تر رسیدلیو احمد شاه زمينه به د خبرونو لنډیز وورو.
د پاکستان سپریم کورټ قبایلی ضلعو ته د عدالتي نظام غځولو په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومت پر درخواست خپله فیصله محفوظ ساتلې ده. تېر ورځ له مشال راډیو سره په خبرو کې د اطلاعات صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وویل سپریم کورټ ته یې خواست کړی چې قبایلي ضلعو کې د عدالتي نظام جوړولو لپاره اته میاشتې وخت ورکړي. د شمالي وزیرستان د شوي تحصیل د کبلخیل او قبیلې او انتظامیې ترمنځ د کورم تنګي ډیم د دوی مرحلې په اړه جرګه ناکامه شوې ده. د کبلخیلو ځینو مشرانو ویلي چې د بند یا ډیم له کبله به د سیمې درې لکه خلک بې کوره سي او حکومت د خلکو د تاوانونو پوره کولو څه ډول باور نه دی ورکړی نو دوی ځکه مخالفت کوي. خیبر پښتونخوا د کوهاټ ډیویژن مشرانو او د صوبایي اسمبلی غړو د هغه کمپنۍ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې چې په سیمه کې د تیلو او ګیس لټون کوي. پرون د کرک ضلع په نشپه سیمه کې د احتجاجي مظاهرې ته د وینا پر وخت ځایي مشرانو وویل چې د پاکستان مرکزي حکومت د ګیس او تیلو په مات کې هر ورځ یو ارب روپۍ ګټي خو د سیمې خلک د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. د بلوچستان په لولای کې د ملیشیا ځواکونو پر یو مرکز په وسوال برید کې څلور سرتیري وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. د پاکستان پوځ پرون په بیان کې ویلي چې وسوال په یاد مرکز کې د ځواکونو د استوګنځي ځای په نښه کړی و چې په ځوابي عملیاتو کې 15 واړه بریدګر ووژل شول. د روسیې د مانګنیتوګورسک سیمې په اورلاس ښار کې د ویلو پرېز ودانی د ډنګېدو په نتیجه کې تر اوسه د 19 کسانو مړینه تایید شوې ده. دا پیښه د دوشنبه په ورځ د نوي کال 2019 په شپه د 14 په نتیجه کې رامنځته شوه. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن ویلي چې د دې ودانۍ د لنسو کسانو د راستلو هڅې دوام لري. په ترکمنستان کې نوی قانون عملي شوی چې له مخې د شراب په ګډون د ټولو الکوهلي مشروباتو خرڅول محدود کیږي. د دغه قانون پر اساس له پرون راهیسې په ریلګاډو، الوتکو، کښتیو او ورزشي مرکزونو کې الکوهل منع شوی دی.
د خبرونو لنډیز مو واورېدو چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول او وسوم دا چې د پاکستان رسنیو څه لیکلي دي. سراج زهیر د ځینې ورځپاڼو اداري لوستي چې مهم ټکي راوړي.
انګریزی ژبې ورسپانډان خپل ادارې کې وایي د سیاسي بحران په اضافه او د سیاسي ګوندونو پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپلز پارټي د مشرانو ترمنځ تاوتریخوالي کې احتسابي عمل مهم کردار ادا کړو. ادارې وایي د سپریم کورټ په حکم باندې د جعلي اکاونټونو په معاملہ ګډ پلټنیز ډله جوړه شوه او بیا د جعلي اکاونټونو په بنیاد دغه جی آی ټی د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو د شخصیتو ترڅنګ د سند وزیر اعلی مراد علي شاه نوم هم کنټرول لیست کې شامل کړو. د کومر سوچي وفاقی حکومت غوښتنه وکړه چې سن کې دی وزیر اعلی بدل کړی شي او پاکستان پیپلز پارټي غني شاید چې وفاقی حکومت په سن کې د دوی حکومت ختمول غواړي. ادارې په اخر کې وایي پاکستان پیپلز پارټي د احتساب د عمل ردوي او بل پلو کوکتل شي نو دا وخت پاکستان تحریک انصاف خپل دریس په قانوني او سیاسي توګه وړاندې کولو کې ناکام شوه نو باید چې پاکستان پیپلز پارټي له دې غلطۍ ډډه وکړي. د دې ترڅنګ د اردو ژبه ورځپاڼه ایکسپریس هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي په سن کې د جی آی ټی رپورٹ راتلو وروسته یو ناباوری سیاسي صورتحال پیدا شوی وو او یره وچی دغه سیاسي بدلون راشي. خو دې لړکی د سپریم کورټ لخوا د بیان راتلو وروسته د دغه سیاسي جګړې زیاتې دو خطر ختم شو. ادارې وایي اوس څه وجه هم نه ده پاتې چې پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان تحریک انصاف سیاسي کشالو ته هوا ورکړي او د جذباتي فیصلو نه کار واخلي نو باید چې اوس سیاستدانان په سنجیدګۍ سره دې لړکی جمهوریت او آئینی لار خپل کړي. ادارې اخر کې وایي باید چې د دواړو ګوندونو مشران په آئینی لار عمل کولو د سیاسي بحران پیدا کولو نه ډډه وکړي نو دې لړکی بل د سیاستدانانو په کوټ کې پروت دی. جنگ ورسپان خپل ادارې کې وایي د ایگزیکټ کنټرول لیست یا بهر ته په تک د بندیز قانون د هغه چا پر ضد جوړ پې شوی چې په چا سخت تورونه وي او په هغه مقدمه روانه وي او یې سرګندېږي چې د سزا نه د بچ کېدو لپاره بهر ملک ته لاړ نه شي. ادارې وایي د سینټ لپاره د داخله چارو کمیټې د سینټر رضا رباني لخوا وړاندې کړی شوی ترمیمي بل منظور کړو چې پکې یې ویلي بغیر د مضبوط بنیاد د یو تن نوم په ایگزیکټ کنټرول لیست کې نشي اچولې کېدی او که د یو تن نوم پکې شامل کړی شي نو په څلېرشتو ګینټو کې دننه به هغه له دې فیصلې خبره وي. ادارې اخرې کې وایي دې لړکې فیصلې له سیاست پرته د عین مطابق کول پکار دي او په نوي پاکستان کې باید چې د خپلې خوښې ناخوښې پر ځای ټولې فیصلې په میرټ وکړي شي.
مطبوعات رویټرز خبری ایجنس لیکي د افغانستان گاونډي هیوادونه په دغه هیواد کې د ممکنه خانه جنگي څخه د کډوالو ورتلو اندیښمن کړي. بلخوا ای ایف پی خبری ایجنس لیکي طالبانو خبریالانو ته په لیږلي یو بیان کې ویلي چې په دې وروستیو کې له ایران سره له افغانستانه د امریکا تر وتلو وروسته د هغه هیواد په راتلونکي په د امن په بحاله او سیمه ایزو اړیکو او چارو باندې خبرې کړې دي. د دواړو لیکونو غټې برخې له اسرار علم مومند اورو.
رویټرز خبر ایجنسی لیکي له افغانستان د امریکا د زرګونو ځواکونو وستلو پلان د پاکستان په ګډون د افغانستان یو شمېر ګاونډي هیوادونه اندېښمن کړي. که څه هم پاکستان، روس او داسې نورو هیوادونو په تیر وختونو کې غوښتل چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي، خو اوس دوی اندېښمن دي چې که له افغانستانه امریکایي ځواکونه ووځي نو له دې سره بیا په افغانستان کې خانه جنګي رامنځته کېدای شي. همدارنګه د خانه جنگي په نتیجه کې افغانستان نور کډوال یا د هیوادونو ته کډه کېدای شي. د اجانس په خبره په داسې حال کې چې لوړاندې پاکستان، ایران او ځینې نور هیوادونه افغان کډوال لري، دا هیوادونه هڅه کوي چې د لا نورو کډوالو د ورتلو مخه ونیسي. همدارنګه پاکستان چې لوړاندې یې له افغانستان سره په خپل 1400 کیلومتره پوله ازغن تا لګول پیل کړي، له افغانستانه د ممکنه خانه جنگي په صورت کې د لا نورو کډوالو د ورتلو لپاره چمتووالی نیسي. یو پاکستانی چارواکي د نوم د خودو په شرط ویلي چې دوی به افغان کډوال دې ته پرېنږدي دي چې په پاکستان کې په غیر قانوني توګه کورونه جوړ کړي. یو ایرانی چارواکي هم ویلي چې له افغانستانه د نورو کډوالو د ورتلو مخه نیولو لپاره یې له افغان چارواکو سره خبري پیل کړي. بلخو ایف پی خبري اجانس لیکي طالبانو خبریالانو ته په لیګل یو بیان کې ویلي چې په دې وروستیو کې یې له ایران سره له افغانستانه د امریکا تر وتلو وروسته له دې هیواد پر راتلونکي په افغانستان کې د امن پر بحالۍ او سیمه خبرې کړي. دا براس حال کې دا چې ایران د دې خبرې پخله کړې چې یوازې په څو ورځو کې طالب پلاوو دوه واره تهران ته د مذاکرات لپاره سفرونه کړي. چارواکي وایي د دې سفرونو هدف افغانستان کې ولسکلن جنگ ته د پایټکه ایښودل دي. اجانس وایي دا هر څه د طالبانو هغه مخ په زیاتېدونکي حوصله ښایي چې افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتو تر راپورونو وروسته لیدل کېږي. روسي میاش امریکای چارواکو زنو رسنیو ته ویلي وو چې امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغانستانه د خپلو نیمایي ځواکونو وستلو پریکړه کړې.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان په سریپول ولایت کې د ګل پښپا د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتي شوې. افغان چارواکي وایي په نښته کې طالبانو ته مرګ جوړ لوخته او پکې لږ تر لږه یو ویش افغان پوځیان هم وژل شوي. دا نښتي په داسې وخت کې شوې چې تیره میاشت په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سولې په اړه خبرې وشوې. د مشال ریډیو د انګریزي خبرونو څنګې د راپور ژباړه له انیسی اجمل اورو.
د مشال ریډیو د انګریزي خبرونو څنګلي کې د افغانستان په سریپل ولایت کې د ګل پښپا د طالبانو په دریو پرله پسې بریدونو کې لږ تر لږه 21 افغان پوځیان وژل شول. که څه هم په دې سیمه کې ولسی وګړي موجود وو، خو امنیتي ځواکونو د طالبانو پر ضد توپونه استعمال کړي دي. افغان چارواکو ویلي د نښتې زیاتره د تیلو کویانو او ګاډو د نیولو په سر وې. طالبانو د حکومت کنټرول کمزوري کول او د خپل جارحیت څرګندونه په داسې حال کې کړي چې د افغانستان ولسکلنې جګړې پای ته رسولو لپاره د سولې خبرې روانې دي. ولایتي شورا مشر محمد نور رحماني ویلي په سریپل کې په بریدونو کې د استخباراتي ادارې او چارواکي او دوه پولیس کمانډاران هم وژل شوي دي. د والي بیان سبی الله اماني واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي افغان پوځیانو د طالبانو ضد د شوروي اتحاد د وختونو ډي 13 توپې کارولې دي. نوموړي زیاته کړه طالبان چې له دې برید ذمهواري یې منلې هغې ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتې ده، خو چارواکو د طالبانو د مرګ ژوبلې شمېرې نه دي یادې کړي. کارپوهانو ویلي په داسې حال کې چې افغان ځواکونه د امنیت برقراره ساتلو هڅې کوي او په 2013 کال کې ورته د نورو وختونو پر تلا تر ټولو زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستان څخه د خپلو نیمایي سرتیرو د وستلو اعلان به د مذاکراتو په اړه د طالبانو دریځ پیاوړی کړي. په کندهار کې د ولسي جرګې یو غړي خالد پښتون ویلي په ژمي کې طالبان له افغانستان څخه پاکستان ته ورسي، خو په موجوده وخت کې داسې نښې شته چې طالبان به په ژمي کې هم په افغانستان کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. د پاکستان فوج وایي د هیواد زیاتره سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي او د وسلوالو والو د تګ راتګ مخنیوي لپاره په پاک افغان پوله امنیتي تدابیر هم زیات کړي دي.
ټایم ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي چې په پاکستان کې له لسیزو راهسې د احتساب په نوم د سیاسي وفاداریو بدلولو لړۍ روانه ده، خو پخوایي طریقه بدله وه، اوس په نوې طریقه دا دوام لري. د مقالې مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
ټایمز ورځپاڼې د طالبان خان لیکل شوې مقاله خپره کړې چې پکې نوموړی لیکي، په دې کې شک نشته چې په پاکستان کې درغلۍ او بډې رشوتونه یعنی کرپشن کېږي، خو د هغې د مخنیوي لپاره د حساب کتاب نظام په خپله یوه لویه ستونزه ده چې په نتیجه کې یې کرپشن ختمول خو پرېږده، جمهوري نظام هم وده نشي کولی. د لیکوال په وینا په پاکستان کې د 1980 لسیزې راهیسې د احتساب ناری وهل کېږي او حمله دې وجه سو واره جمهوري حکومتونه نسکور کړل شوي دي، خو وروسته امیرانو نه یوازې په درغلیو تورن سیاستوالان له ځان سره ملګري کړي، بلکې په خپله هم په درغلیو اخته شوي دي. دا مقاله وایي په موجوده وخت کې هم په پاکستان کې د احتساب په نوم یو سر روان دي چې له پخوا یې مقاصد فرق نه لري، خو په طریقه کار کې یې فرق راغلی دی. یعنی په تیرو وختونو کې به احتساب د سیاسي وفاداریو بدلولو لپاره کېده او اوس هم دغه شان ښکاري. کوم سیاستوالان چې د اسټابلیشمنت هم خیال جوړ شي نو که هغوی هر څه کړي وي ورته معاف شي، خو که کوم ورسره اختلاف کوي نو د هغوی پر ضد د احتساب لړۍ شروع شي. خو لیکوال وایي په طریقه کار کې یې فرق دا دی چې پخوا به اول جمهوري حکومت نسکور کړل شو، بیا به مخالفه سیاستوالان ونیول شو او وروسته به یې ورله تورونه کتل چې پر ضد یې استعمال کړل شي. دا راز به بیا عدلیه نه یوازې پوځي امریت د وخت ضرورت وګرځاوه، بلکې نیول شو سیاستوالانو ته به یې هم سزا ورکړه. د طالبان خان په وینا اوس وخت بدل شوی، نو د احتساب په نوم دغه سلسله هم په الټه طریقه چلیږي. یعنی له هر څه مخکې په رسنیو کې د سیاستوالانو بدنامول شروع شي، بیا یې د درغلیو په تورونو عدلیه حکومت ختم کړي، بیا یې سزا کړي او دا راز اسټابلیشمنت ته د خپلې خوښې سیاستوالان په واکمنۍ کې د راوستلو لاره هواره شي. د لیکوال په وینا احتساب او د سارنې نظام د یو هیواد د پرمختګ لپاره ډیر مهم دی، خو په هغه کې په کار ده چې لټولو سره بلا امتیاز حساب کتاب وشي او دا عمل یوازې د سیاسي مخالفینو ځپلو لپاره استعمال نشي.
فرایډے ټایمز ورځپاڼې لیکي په پاکستان کې د ښځو ضد د تشدد پیښې ورځ تر بلې زیاتیږي، خو د حکومت لخوا ورته په سمه توګه پام نه کیږي. مقاله لیکي د انصاف ته ناقصه نظام له وجې اکثر په ښځو د تشدد پیښې پولیسو سره نه رپورټ کیږي. د مقالې په خبره په اسمبلیو کې د ښځو کمه نمایندګي هم په هغوی د تشدد د نه ختمېدو وجه ده. نور تفصیل له انیسی اجمل اورو.
فرایډے ټایمز ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښې مخ په زیاتېدو دي او نوې بڼې خپلوي. ښځې د غیرت په نوم وژل کېږي، تیزاب پرې شیندل کېږي او د جنسي تیریو پیښو ښکار شي. ورځپاڼه لیکي څه موده وړاندې په راولپنډۍ کې د تشدد یو نوې ډول پیښه مخې ته راغله چې پکې یو سړي د خپلې ښځې په خېټه کې تود سیخ ورکړ. د ورځپاڼې په خبره دا تشدد ځکه دوام لري چې ښځې انصاف ته لږه رسایي لري. په پاکستان کې د ناقصه انصاف نظام له وجې 90% جرمونو FIR نه رچ کېږي چې له وجې ښځو ته انصاف هم نه ترلاسه کېږي. دغسې په روایتي جرګو کې د ښځو نشتوالی هم د تشدد نه ختمېدو لامل دی. په وړوکوالي عمر کې ودونه، سواره او په قبایلي ضلعو کې غږ دود هم د ښځو د حقونو سرغړونه ده. د ورځپاڼې په خبره د بېنظیر بوټو د وزیر اعظم پر مهال په 1995 کال کې پاکستان د ښځو پر ضد د هر ډول توپیر ختمولو یو معاهده لاسلیک کړې وه. د دې تر څنګ د ښځو لپاره یو ملي کمیشن یا NCSW هم جوړ شوی و. د کمیشن څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې پر ښځو د تشدد نوې بڼې په اړه غونډه وکړه چې موضوع یې په انتخاباتي او سیاسي کچه د ښځو کمه نمایندګي وه. په سیاسي کچه د ښځو کمې نمایندګۍ له وجې د پاکستان د نیمې آبادۍ یعنی د ښځو مسئلې له پامه غورځول کېږي. د NCSW په غونډه کې دا هم ویل شوي چې په پاکستان کې اکثره ښځې داسې ستونزې لري چې هغه د سړو لپاره دومره خاص نه وي، لکه د بلوچستان په یو کور کې د اوبو مسئله چې څومره د ښځو لپاره زیاته ده هغه هومره د سړو لپاره نه ده. ورځپاڼې په خبره په پاکستان کې د پخوا پرتله په موجوده وخت کې ښځو سړو ته برابره ونډه نه ورکولو یا جنسي توپیر مسأله هم زیاته شوې ده. د 1980 کال د انتخاباتو لپاره په رایو اچونکو کې د هرو سلو سړو په مقابله کې شاوخوا وو یا ښځې وي. د 2013 کال په انتخاباتو کې جنسي توپیر څه باندې 10 میلیونه وو، خو د 2018 کال په انتخاباتو کې بیا دا توپیر 14 میلیونه ته ورسېد. ورځپاڼه په اسمبلیو کې د ښځو مختصو سیټونو په اړه لیکي چې دا څوکۍ د سیاسي ګوندونو د مشرانو اختیارات زیاتول شي خو د ښځو نه. فرائیڈے ٹائمز لیکي د ان سی ایس ڈبلیو په غونډه کې دا وړاندیز شوې ده چې خصي باید سیاسي ګوندونو لخوا د منتخب کولو پرسه د انتخاباتو لاري نیخ پنيغه په مختصو سیټونو وټاکل شي. روسپانه لیکي د دې ترڅنګ د پریکړو په عمل کې د خصو د نمائندګۍ په برخه کې د سیاسي ګوندونو قانون کې هم اصلاحاتو ته اړتیا ده.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخ ځي. په داندې هیلې خبرونه کې له فرخندا ست سره به واورئ چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبې او هر زیارت یا پنجشنبې په ورځ
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف په یو راپور کې ویلي چې د 2019 میلادي کال په لومړۍ ورځ په پاکستان کې تر 15,000 زیات ماشومان وزېږي. د سازمان په راپور کې ویل شوی چې په دې ورځ په ټوله نړۍ کې شاوخوا 4,00,000 ماشومان پیدا شي. پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې پکې آبادی په تیزۍ سره مخ په زیاتېدو ده. حکومت د نفوسو د شمیر کمولو لپاره یو کاري ډله جوړه کړې. په دې اړه د عبدالحی کاکل راپور اورو.
د ماشومانو د خیر شګړې لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف دا رپورټ د 2019 کال د جنوري په لومړۍ نیټه خپور کړی دی. رپورټ وایي د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ چې کم 3,15,000 او 2,000 ماشومان به زیږي، د هغو نیمایي به په 8 هیوادونو کې پیدا کیږي. په رپورټ کې دغه هیوادونه د ترتیب په حساب هند، چین، نایجیریا، پاکستان، انډونیشیا، امریکا، کانګو او بنگلاديش یاد شوي دي. سازمان وایي د جنوري پر لومړۍ نیټه به په پاکستان کې 15,112 ماشومان پیدا سي. کارپوهان پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو یادوي چې پکې زیاتېدونکي آبادی یو چیلنج ګرځېدلی دی. مجیب پانیزی د بلوچستان یو لوړ پوړی چارواکی دی چې زیات کار پر پرمختیایي چارو کوي. نوموړي مشال لري ټول چې په پاکستان کې زیاتېدونکي آبادی د هیواد پر بنیادي ډانچه ژور اغیز کړی دی.
موږ سره هغه سہولیات چې کوم یا دا خلکو ته پکا دی ولې چې غټل ځوانان کوي، هغه نه د کورو ضرورت دی، هغه نه د ملازمتو ضرورت دی، هغه نه د کشنیانو برته د هغو د کشنیانو د سکول او د هسپتال او دا ضرورت دی. خو دغه انفراسټرکچر له موږ سره نشته، سرویسز نشته چې حدود ته یوځای ورکړو. دویم تکلیف دا دی چې دا کشنیانو مستر غټل دي، موږ په منځت کې هغه توان نشته چې هغه د دوی لپاره د اگر سہولیات ودی ته په پرایویټ سیکټر کې ورکړو شي. خبر
د عمران خان په مشرۍ د تریکی انصاف نوی حکومت په واکې له راتلو سره سم زیاتېدونکي آبادۍ د مخنیوي لپاره یو کاري ډله جوړه کړه. د دې ترڅنګ د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس هم دا موضوع راپورته کړی ده. د آبادۍ د ستونزې په اړه دسمبر په میاشت کې په اسلام آباد کې وغونډه وسوه چې پکې وزیر اعظم او چیف جسټس ویناګانې وکړې. مجیب پانیزی وایي چې اوسنی حکومت د آبادۍ د زیاتېدو مسلې ته زیات پام ګرځولی دی.
دغه ګورنمنت چې موجوده راغلې وي دغه د پاپولیشن خبره کړې ده او ډېر په ښه انداز یې کړې ده چې یار دې مسله حل باید چې حل شي. خو زموږ کلچرل شیان څو داسې دي، ته دا خبره کوي چې اولاد کم یا اولاد په وقفه نو هغه زموږ مذهبي چې کوم ویلیوز دي په هغه کې دا نشته. دا ګورنمنت کوشش کوي چې په دې انداز خلکو ته وسنجا کړي چې موږ د اسلام د هغو شاعرو مخالفت خو نه کوو چې کوم اسلام ورکړي دي، خو موږ دا وایو چې کوچنیان دوی پر وقفه دي او ډېر ښه صحتمند وي، تربیت یافته وي. په دغه انداز ګورنمنت لګیا دي چې پلاننګ کوي، څو شپې لایې شي، څو ورځې لایې شي، نو دا به مزید په ډېر ښه واضح انداز راشي او شاید
دا وخت پاکستان آبادی 2.5 میلیونه ده. خو پر دې موضوع جوړې سوې غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار ویره ښودلې وه چې که د نفوسو شمیر هم په دې حساب زیاتېدلی نو کېدای سي په راتلونکو 150 کلونو کې د پاکستان آبادی 45 کروڑه ته ورسېږي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا هنرمندانو، شاعرانو او لیکوالانو له صوبایي حکومت شکایت کوي چې د هغوی میاشتنۍ وظیفې بندي کړي چې له وجې هغوی د مالی ستونزو سره مخامخ دي. د صوبې هنرمندانو د کلتور او سیلګرۍ وزیر عاطف خان سره ملاقات کړی او خپل ستونزې ورسره شریکې کړي. بلخوا د پختونخوا کلتوري دفتر مشر مشال رډیو ته ویلي چې صوبایي حکومت چې پند ورکړي نو دوی به هنرمندانو ته میاشتنۍ وظیفې جاری کړي. په دې اړه نور تفصیل سرای زهیر راکړي.
د پښتو د ډرامو او فلمونو اداکارانو، فنکارانو او هنرمندانو خیال محمد، اصال خیال، جاوید بابر، امان او د زرداد بلبل په ګډون یو شمېر نورو هنرمندانو او فنکارانو د خیبر پښتونخوا د کلتور او سیلګرۍ صوبایي وزیر عاطف خان سره ملاقات کې وویل چې د دوی لپاره مقرر کړی شوی وظیفه لسو میاشتو راهیسې نه ورکړی کیږي. باید چې د کلتور څنګه د دې پابند کړي چې زر تر زر ورته مقرر کړی شوی د میاشت په سر 1500 روپۍ وظیفه ورکول شروع کړي. د پښتو ډرامو، سټیج او فلمونو اداکار زرداد بل مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا د کلتور څنګ د صوبې 1500 فنکارانو، هنرمندانو، شاعرانو او ادیبانو لپاره د کال 2013 د جولای په میاشت کې د 9 میاشتو لپاره 1500 روپۍ د میاشت په سر وظیفه مقرر کړې وه، خو دوی ته یوازې 2 میاشتې پیسې ورکړې شوې او له هغې وروسته چې کومو فنکارانو ته پیسې نوې میلاو شوې هغوی هایکورټ کې مقدمه وکړه. د کومې وروسته چې د پېښور هایکورټ حکم ورکړو چې کوم فنکاران حقدار دي هغوی ته د پیسې ورکول شروع کړي، خو د کلتور څانګې په دې حکم عمل نه کوي.
ڈپارٹمنٹ فنکارانو سره زیات لیکای کلچر ڈپارٹمنٹ جوړ د فنکار د پاره لیک ان کټا ته های کورٹ پر سناو کا بیا نه بم د ته چیټایو کا داهی با وجود هم نه ور کای.
د پښتو ژبې هنرمند وصال خیال ام په دې اړه مشال ریډیو ته وی
وی شهر لګا د کم کسان پکې فې ائیډیا نشي ویل چې انده کړه د فې کسان پکې راغلي نو صحیح ده په دې دی او سور لای راولې دا او چې د دې دی کوی دی او کې شهر لګا دا و بي فنکاران دي کنه دي او چې دا بچا باندې چې شریشت نو دی له کومه دا پیسې کولاو کې
مشال ریڈیو چې د دې فنکارانو د غوښتنو په اړه د خیبر پښتونخوا د کلتور د څانګې ډایریکټر شاباس خان نو پښتون نو هغه وویل چې حکومت کل دوی ته پیسې جاری کړي نو دوی به یې دې فنکارانو ته ورکړي.
بالکل جی موږ هغه د پاره بندوبست اقدامات دا دي چې موږ فاینانس ته لیکلي دي ټیک ته موږ ورته دام لیکلي دي چې نه موږ څه ویلي دي هغه خبرې موږ ته موږ کړي دي چې نه برا دا ویلي موږ پکې لا ته لیکلي او موږ پکې نه ته لیکلي دي موږ اوس دا وایي چې یاره زموږ یو میټینګ ولي د اتورټي سره چې بل تاسو موږ ته وایي چې موږ پکې شي مخکې څنګه لاړ ځکه چې شپږ میاشتې پاتې شو سکیم به بندي کې دا پیمنټ کوو چې موږ څوک دا خو د پروینشل ګورنمنټ کار دی چې هغه ورته رینیزو کې پیسې به دوی ته ملو شي.
په دې موقعه د فنکارانو او هنرمندانو غوښتنه وکړه چې څنګه په لاهور او کراچی کې د کلتور په څانګه کې فنکارانو او د فنکارانو بچو ته نوکری ورکړې شوې دي. همداسې د حکومت د خیبر پښتونخوا د کلتور په څانګه کې 2% د نوکریو کوټه فنکارانو او د هغوی د بچو لپاره بیل کړی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پروفیسر ډاکټر اقبال نسیم خټک د پښتو ژبې شاعر، لیکوال، څېړنکار او ادیب وو. هغه د 80 کالو په عمر کې پرون په پېښور کې وفات شو. اقبال نسیم خټک زیات کار په خوشحال خان خټک او ځین نورو د پښتو ژبې په شاعرانو او لیکوالانو کړي او دغه ته کتابي شکل هم ورکړي. د هغه د ژوند او کار په اړه نور تفصیل له فرخندې اسد اورو.
پروفیسر ډاکټر اقبال نسیم خټک لیکوال، شاعر او څېړنکار وو. هغه په یو شمېر شاعرانو او د پښتو ژبې پر لیکوالانو مقالې لیکلي دي او دغه بیا چاپ کړي دي. پروفیسر اقبال نسیم خټک د پښتو ژبې لومړی پی ایچ ډی وو او د پښتو څانګې د پی ایچ ډی په لیست کې د هغه نوم تر ټولو لومړی لیکل شوی دی. هغه په خوشحال خان خټک خپل پی ایچ ډی کړې وه او په خپل دغه کار یې یو کتاب خوشحال او جمالیات هم لیکلی دی. پروفیسر اقبال نسیم خټک د پېښور پوهنتون پښتو څانګې پروفیسر او وروستی مشر جوړ شو. د پېښور پوهنتون استاد پروفیسر عباسین یوسفزی وای د هغه پیژنګلو د یو څېړنکار په توګه زیاته ده.
خوشحال بابا وای دوه درې کتابونه نورم لیکلي دي او ډېر بحثت پې کړی دی. د دې سره سره اقبال نسیم صاحب د یو څېړنکار په حیثیت باندې، د یو نقاد په حیثیت باندې هم پېژندل کېدو. د دې سره سره په کلاسیکي شاعرۍ باندې هم کار کړی دی. کلاسیکي شاعرۍ ته ډېر ژور نظر کړی دی. حمید بابا، کاظم خان شهدا علی خان په دغه باندې ډېر خلک کوده کړی دي. بیا دا یې پس دغه کتاب د دورداري په نامه باندې چاپ، بیا یې د رګ بو قافله هم یو کتاب لیکلی دی. هغه دور شاعرات دي چې د هغوی د ژوند حالات، د هغوی په کار، د هغوی په شعر په معیار، د هغوی د شعر په مزاویرو موضوعاتو ډېر ښه لیکونه کړي دي. د دې سره سره د شاعر په حیثیت باندې هم ډېر ښه شعرونه ویلي دي. لکه یو شعر دی ما ته رایادېږي، وایي چې خپل خپل قسمت دی غریبوک د چاره کم خدای وو، چاته ګلوله شي ازغي، چاته ازغي ګلوله. او بل یو چې په سبب زما د قتل واړه خلک، په سبب زما د قتل واړه خلک خو خبر دی خو یو بل ته غلی ګوري.
د پېښور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ په خواري مشر پروفیسر ډاکټر سلمہ شاهین وای، ډاکټر اقبال نسیم خټکی استاد پاتې شوی او زیاتوي هغه با زیات پام سیړنې یا ریسرچ تا کوو.
اقبال نسیم صاحب ډېر زیات هارد ورکینګ وو او ریسرچ طرف ته زیات مایل وو. هغه زمانه کې چې خلکو ریسرچ داسې ډېر نه کو او نه پیژند، د دې کنټریبیوشن دا دی چې یو خو شاګردان پیدا کړی، بیا پی ایچ ڈی ته ٹیچنگ کړی دی، بیا پی ایچ ڈی تھیسس دا ریویو کړی دی، یا گائیڈنس کړی، سپرویژن کړی دی. بل پکې دا و چې دا زیات کار په خوشحال خان خټک باندې کړی دی، پیپرز لیکلي دي، او دا ټول نه غټ کنټریبیوشن دی چې ډېر زیات شاګردان.
پروفیسر اقبال نسیم خټک په خپل یو مقاله کې وايي په 1985 کال کې د پټل کې د انګریزي ژبې د استاد په حیث کار پیل کړ. په دغه مقاله کې هغه د ټل سره د مینې په اړه خپل یو څو شعرونه داسې بیانوي:
د ټل وطن لاله زار وطن، زار شمزستاله ګلوخار وطن، تا کې د خپل ځواني پلو نوینم پتا د هر وخت بهار وطن.
پروفیسر اقبال نسیم په 1978 کې په پېښور پوهنتون کې د استاد په حیث کار پیل کړ او وروسته بیا د پښتو څانګې مشر جوړ شو. هغه په 1992 کال کې په کرک کې پیدا شوی وو او یو شمېر شاګردان چې اوس یې په پېښور پوهنتون کې استادان دي وایي پروفیسر اقبال نسیم خټک د پښتو ژبې یو ستره سرمایه وو او د هغه کمی به تل محسوسې کی.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ 120 کیلو هرتز. لنډي سپې 2011 15,000 13,500 اول زرات سواتیا کلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې اخري شیبو ته رسیدلی یو. له احمد شاه زمی د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان سپریم کورټ قبایلی ضلعو ته د عدالتي نظام غځولو په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومت پر درخواست خپله فیصله محفوظ ساتلې ده. تیر ورځ د مشال رادیو سره په خبرو کې د اطلاعات صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وویل سپریم کورټ ته یې خواست کړی چې قبایلی ضلعو کې د عدالتي نظام جوړولو لپاره 8 میاشتې وخت ورکړي. د شمالي وزیرستان د شوی تحصیل د قبلخیل قبیلې او انتظامی ترمنځ د کرم تنګي ډیم د دویمې مرحلې په اړه جرګه ناکامه شوې ده. د قبلخیلو مشرانو ویلي چې د باند یا ډیم له کبله به د سیمې 300,000 خلک به کور سي او حکومت د خلکو د تاوانونو پوره کولو څه ډول باور نه دی ورکړی، دوی ځکه مخالفت کوي. د خیبر پښتونخوا د کوهارت ډیویژن مشرانو او د سپي اسمبلی غړو د هغه کمپنۍ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې چې په سیمه کې د تیلو او ګیس لټون کوي. پرون د کرک ضلع په نشپه سیمه کې د احتجاجي مظاهرې ته د وینا پر وخت ځای مشرانو وویل چې د پاکستان مرکزي حکومت د ګیس او تیلو په مټ کې هر ورځ یو ارب روپۍ ګټي، خو د سیمې خلک د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. د ولسم په لور لای کې د ملیشیا ځواکونو پر یو مرکز په وسوال برید کې څلور سرتیري وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. د پاکستان پوسټ پرون په بیان کې ویلي چې وسوالو په یاد مرکز کې د ځواکونو د استوګ نځای په نشه کړی وو چې په ځوابي عملیاتو کې 15 واړه بریدګر ووژل شول. د روسیې د ماګنیټوګورسک سیمې په اورلاس شار کې د یوې لوړپوړیز ودانۍ د ړنګېدو په نتیجه کې تر اوسه د 19 کسانو مړینه تایید شوې ده. دا پیښه په دوشنبه د نوي کال 2019 په شپه د یوې چاودنې په نتیجه کې رامنځته شوه. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن ویلي چې تر دې ودانۍ د لاندې سوو کسانو د را ایستلو هڅې دوام لري. په ترکمنستان کې یو نوی قانون عملي شوی چې له مخې د شراب په ګډون د ټولو الکوهلي مشروباتو خرڅول محدود کیږي. د دغه قانون پر اساس له پرون راهیسې په ریل ګاډو، الوتکو، کښتیو او ورزشي مرکزونو کې الکوهل منع شوی دی. او د چین ولسمشر شي جن پینګ ویلي د چین او تایوان د یو کېدو ضد قوتونو خلاف به ټول مهم ګامونه پورته کوي. نن په یو بیان کې نوموړي ویلي هیڅ شک نه لري چې آخر کار به چین او تایوان یو سي او باید دواړه خواوې د دغه مرام ترلاسه کولو لپاره کار وکړي.
د خبرونو لنډیز مو واورېدو چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول، او له همدې سره د مشال رډیو د نن ورځې خبرونې پای ته رسیږي. ما ظفر خان د خبرونو ویاند احمد شاه اعظمي او تخنیکي همکاري روحي لزادران ته اجازه ورکړي. سبا به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. له دې وروسته به په همدې څپو ډیو رډیو نشرېږي. ښه وختونه ولرئ.